رادیو آزادی را بشنوید.
په افغانستان کې سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسن نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د بریتانیا څو لوی مرستندویه ټولنې په خپل هیواد کې د افغانانو په تېره بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی. په افغانستان کې د بیوزلۍ تر څنګ خلک بیا د خوراکي موادو له لوړو بیو شکایت کوي.
یو من غنم سل روپۍ 2000 روپۍ سوي، یو کیلو ګاز 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، صحیح ده؟ یو تل لتر تیل 15 روپۍ، 20 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
یو شمیر انځورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انځورونه کښل وایي نور دا کار نشي کولی.
منګ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زمون خط یا مسیب نه دی معلوم شوی چې موږ څوک.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یو مشهور فعال د سخته کورونې وای ورسله دی چې هغه د پوزي محکمې لوري د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کال بند محکوم شوی لا درکه شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیزه خبرونه مهیروي د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقو. خوالم ریخ پرونه دی افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د امریکا متحدو ایالتونو له هوایي ځواکه 8 په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. بشپړ خبرونه. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنۍ جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 2.8 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د 9 مثبتو د 10 مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. له دې مخکې تېره اونۍ د امریکا د استازو جرګې دغه بودیجه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن توشیح ته اړتیا لري تصویب کړې وه. د افغانستان د جګړې د ارزونې کمیسیون بل دواړو ګوندونو جمهوری پالو او ډیموکراتانو څخه جوړ 14 غړي لري او د یو کال په موده کې خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. دا کمیسیون به د افغانستان د جګړې په اړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه وه یو بشپړ جاج اخلي او د راتلونکو عملیاتو لپاره به له دغې جګړې د اخیستل شوو تکتیکي او ستراتیژیکو درسونو سپارښتنې وړاندې کوي. په افغانستان کې د امریکا نږدې شل کلنه جګړه د 3 اگست میاشتې په پای کې له دې هېواده د ټولو امریکایي سرتیرو په وتلو سره پای ته ورسېد او طالبان بیرته په افغانستان واکمن شول. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. طالبانو وروسته له دې محکمو ته نوي رئیسان وګمارل چې یو شمېر خلکو په محکمو کې د کارونو پر پڅوالي د طالبانو له لوري د قاضیانو د بیا بیا تبدیلېدو او په کار د نه پوهېدو په اړه شکایتونه وکړل. د افغانستان د هوایي ځواک یو شمېر ښځینه غړې له نړیوالې ټولنې په تېره بیا ناتو او امریکا څخه د مرستې غوښتنه کوي. دوی ازادي راډیو ته په رالېږلو پیغامونو کې د ځان او د خپلو کورنیو د ژوند په اړه د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې ویلي:
نه د تیښتې ځای لرو، نه له دې هېواده تښتېدی شو او نه پکې اوسېدی شو.
دوی دغه راز ویلي هماغه راز چې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سپورت لوبغاړو، هنرمندانو او نورو ته غیږ پرانسته دوی ته د هم پناه ورکړي. د افغانستان د هوایي ځواک پخوانیو ښځینه غړو هم دراز ویلي چې طالبانو تر اوسه پورې نه یوازې معاش نه دی ورکړی، بلکې تر تعقیب لاندې دي. طالبان وایي چې یو شمېر پخواني پوځیان خپلو لیکو ته اور انجذب کړي دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودیشو هیوادونو کې 293 خبریالان بندیانو چې دا په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو په اساس په 2021 میلادي کال په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیرې په افغانستان کې وژل شوي دي. د دې راپور پر اساس په تیرو شلو کلونو کې هم تر ټولو ډیر خبریالان په افغانستان کې وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری پرون پنجشنبه د ازبکستان د ترمز بندر له لارې افغانستان ته بشري مرستې واستولې. په وروستیو کې په ترمز بندر کې چې د افغانستان له خاورې تر 2 کیلومتره لږ واټن لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو د زیرمه کولو یو مرکز جوړ شو. د کډوالو لوی کمیشنری یا UNHCR وایي دا مرکز له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره کلیدي بندر دی. د دې کمیشنرۍ له لوري پرون له ترمز څخه افغانستان ته 40 ټونه بشري مرسته واستول شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام له لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. ټام ویست په خپله ټویټر پاڼه کړلی چې له دې سره به افغانستان ته د امریکا له لوري د واکسین مرسته 4,300,000 ډوزو ته ورسیږي. د ښاغلي ویست په وینا د دې واکسین ترڅنګ امریکا افغانستان ته 440 میلیون ډالره بشري مرسته کړې ده. د افغانستان هم روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کورونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو تر ټولو د مهم روغتون مسؤلان وایي چې تر دې دمه د اومیکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د افغان جاپان روغتون مسؤلان وایي نه یوازې د اومیکرون د تست آلې نه لري، بلکې د اکسیجن او نورو وسایلو د کموالي له کبله په بحراني حالت کې د لسګونه مراجعه کوونکو ستونزې حل کولی نه شي. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بلوم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستاني طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد د پریکنده اقداماتو پر اړتیا ټینګار وکړي. د په عین حال کې وویل امریکا او پاکستان د القاعده، داعش او پاکستاني طالبانو پر ضد ګډ کار کوي، خو دوی هڅه کوي چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد پر ضد هم اقداماتو ته وهڅوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته نور هم سړې شوې دي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه 23 تنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین له کولو ډډه کوله. د واشنگتن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې د پوځ یو ویندوی وویل دا لومړی ځل دی چې د امریکا پوځ د کورونا ضد واکسین د نه کولو په خاطر خپل یو شمیر پرسونل له کاره ګوښه کوي. د امریکا د هوایي ځواک په سلو کې 4 نوي غړو بشپړ یا 2 ډوزه واکسین کړی دی. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په تاسو حال کې چې په افغانستان کې به وزلی او لوګه د اوج ته رسیدو په حال کې ده، د بریتانیا څو لوی مرستندوی ټولنو په خپل هیواد کې د افغانانو په تیر بیا ماشومانو د ژوند ژغورنې لپاره د بسپنې په ټولولو پیل کړی دی. دوی وایي دا ابتکار به په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو له ژوندي پاتې کېدو سره د مرستې لپاره یوه کوچنۍ هیله رامنځته کړي. نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي افغانستان د یوه داسې ناوړه بشري بحران لور ته روان دی چې په نړۍ کې ساری نشته. نور له اسمت سروان اورو.
په بریتانیا کې لویو خیریه مؤسسو په افغانستان کې له 8 میلیونه وګړو سره چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په ګډه د مرستې ټولولو هڅه پیل کړه. دوی وایي له خلکو څخه د پیسو په راټولولو به په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره یوه وړه کړکۍ پرانیسي. د بریتانیا لوی مرستندوی مؤسسې وایي چې په روان ژمي کې په افغانستان کې د 1 میلیون افغان ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ دی. په دې مؤسسو کې چې د DEC په نوم یادیږي، د بریتانیا د نړیوال ژغورنې کمیټه، د بریتانیا سور صلیب، سیف د چلډرن او کافور شامل دي. دوی به د هغو خیریه مؤسسو لپاره بس پنه ټوله کړي چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط، وچکالۍ، لوږې او کووید 19 له کبله له راغلي بشري بحران سره فوري مرستو ته اړتیا لري. د بهرنیو مرستو د کمیدو، د بیروزګارۍ د ډیریدو او د لومړنیو موادو د بیو له لوړېدو سره میلیونونه افغانان د لوږې له جدي خطر سره مخامخ شوي دي. د تالقان ښار یو اوسیدونکی جمعه خان ازادي رادیو ته وویل د خوراکي موادو بای ورس په ورس لبړی شي او د په شمول ډیر خلک درانی ولو وس نه لري.
یو مون غنم سره په 200 روپۍ سوي، یو کیلو غوښه 15 روپۍ، یو سل شل روپۍ سوي، یو تل لتر تل 15 روپۍ او 80 روپۍ سوي. ملت چی شو کی؟
د همدې ولایت د بهاره کولوسوالی اوسیدونکو زرین ګل وای د بیروزګاری او قیمتي له لاسه خلک د خپل اولادونو خرڅولو ته اړ شوی دي.
تاسو خلک شته د اوس خپل 15 کالن 2 کالن اولادونه خرڅ کړ، دوی درګه د ورور خپل اولاد ته خپل هغه ته نفقه پیدا کوي. مشران د غریب غاګ نه اوري، ورور هر سړی مصرف ورور خپل عیش نوش کړه. اقتصادي وضعیت ورور ته دوه حالات موږ رسیدلې یو چې د اوس پهلن یو من ورور ته اوس مجبور یو. موږ په دغه چور کې دا د موږ روزي چا یو د ډول د رقم به نه توانو شو.
دی ای سی یا د بریتانیایی خیریه مؤسسو ټولنه وای په ژمي کې د لوږې د خطر له کبله 8 میلیونه افغانان مرستې ته اړتیا لري. دوی همداراز وای چې 1 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 500 کلونو کشر دي په راتلونکو درو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. د بریتانیا د خیریه مؤسسو د مرستې غوښتنې د اعلان خبرېده له پرون چهارشنبې څخه د بریتانیا په تلویزیونونو او رادیوګانو کې پیل شوه. د بریتانیا د سیف د چلډرن مؤسسې د بشري عملیاتو رئیس فونا مکشیلی وای یو کوچنی فرصت لري چې له ټولو افغانانو سره مرسته وکړي. حاضر د په افغانستان کې بشري وضعیت خراب بد دی، ژمی چټک را روان دی. دی همداراز وویل د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې بیړني حالتونه لیدلي خو په صداقت وایي چې داسې بد حالت تر اوسه بل هیڅ ځای نه دی لیدلی. ډیر افغانان وای له یوې خوا د خوراکي موادو بیل وړي شوی او له بلې خوا کار او روزګار په ټپه درېدلی دی. شپېته کلن خانزاده د کونړ د مرکز اسرآباد د یوې دولتي مدرسې خادم دی. دی وای چې پخوانی حکومت د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش ورکاوه خو په تیرو څلورو میاشتو کې پرې درېدلی دی.
بچه او نمسان را بغاید دی دسی آیت مونده دارو چه وسی اخرو دیر مجبور شوی خلق دیر پک اصلا مخامخ دی سو ورد نسیه نرا که یاد آئی ورد خانتا که لسو پی کمی منگلی لانک لی نرخونا بیخی پی اندازه سخت گران دی که منگا دیر ناکام کنه ماشومان ناکام نکی ماشومان دی وگی دی دوائن بکاریگی.
بریتانیایی مرستندویو مؤسسو د بسپنی ټولولو اعلان پرون په داسې حال کې وکړ چې د نړیوالې ژغورنې کمیټې یا IRC اټکل وکړ چې راتلونکی کال به افغانستان په نړۍ کې تر ټولو له بدې بېوزلۍ سره مخامخ شي. په سلو کې ونیوي وګړي به د فقر تر کرښې لاندې ژوند ولري. د نړیوال ژغورنې کمیټې په لیست کې افغانستان په 2022 میلادي کال کې د نړۍ د بشري بحران له نظره تر ټولو د ناوړه شرایطو لرونکی هیواد ګڼل شوی دی. له افغانستان وروسته د یمن او ایتوپیا یادونه شوې ده. د دې کمیټې رئیس ډیوید میلیبند له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان وضعیت ته لومړیتوب ورکړي او بیړنۍ وبولي. په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس ویکی اکین وای کله چې په 2010 کې افغانستان ته لاړه د هغو کسانو شمیر چې په بېوزلۍ کې ژوند کاوه 50% وو خو اوس 90% ته لوړ شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر انزورګران چې په خوایې کابل په واټونو کې پر دیوالونو مختلف انزورونه کلوي نور دا کار نشي کولای. دغه هنرمندان وای د هنر پاړه په ځانګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت دریز لا تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار بند کړی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین رنګ بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور په دې رپورټ کې
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو، د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه، اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هېڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بېخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمونږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نوه فعالیت نشو کولی، او تر اوسه پورې مونږ ته زمونږ خط یا مسیب نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولی چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره سره ممانعت خپل وښي. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي، او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم شوي دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي، د طالبانو له راتک سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر و هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی، او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لرې هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لرې کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې، او د نقاشۍ هنر ته هېڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي،
و بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپله د آثارو د تخلیقولو تر څنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغو هنرونو د زده کړې زمینه برابره کړې وه. دای وایي له څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
په لومړیو دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې، او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو، او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه، او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. ومغوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي، او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوژې سته چې غواړي ترې فلمونه جوړ کړي. خو نوموړي دا هم ویلي و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونې ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیری افغان هنرمندان په ځانګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط له امله په ټکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نه کاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خنډونو له امله د هیواد پرېښودو ته اړ نه سي. که څه هم له دې وړاندې ډیری هنرمندان د طالبانو د ویرې له افغانستانه وتلي دي.
اوس مهال چې موږ د امن خونه کې نه یو د ما ژوند په خطر کې ده.
افغانستان کې د امن د ډیرو کورونو د تړل کېدو لامل څه دی؟ د کورونو څه اهمیت درلود؟ نشتوالی څه ستونزې رامنځته کولی شي؟ د نور بسته د دې اونۍ خپرونه کې پر همدې غږیږو. د پنجشنبې په ورځ د افغانستان پر وخت 12:30 بجې لا آزادې راغلي.
راز د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه هم مهیروي. د دې ترڅنګ د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم درته خبرو. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 1 دقیقې کې دونکو دی اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اجمل انت په غوښ شو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو او نورو ورځپاڼو کې د یو شمېر مطالب لوستې دي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی: د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغان ښځې د پلرونو او ورونو له پخواني فشار سره مخ شوي. ورځپاڼې د دې لیکنې په پیل کې د مرجان امیری په نوم د کورنیو چارو د وزارت د یو پخوانی کارکوونکي چې د طالبانو په راتګ یې خپله دنده لاسه ورکړې عکس خپور کړی او په اړه یې لیکي. کله چې مرجان امیری د ښځو د حقونو لپاره د سپتمبر میاشت کې په کابل کې په یو لاریون کې ګډون وکړ نو طالبانو هغه په لغتو وهله او ګواښ ورته وکړ چې پر سر به یې وولي. خو د ریپورټ په وینا دا 40 کلن افغانه چې تر ټولو زیاته وویروله هغه یې کور ته لستنېدو وروسته د پلار عکس العمل و. مرجان امیری ورځپاڼې ته کیسه کړې چې پلار یې څنګه په دې خاطر چې ولې په اعتراض کې ګډون کړی وهلې ډبولې ده. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي له بل هېڅ شي دومره نه ویریږي لکه څومره چې له خپل پلار ویریږي. د مرجانې په وینا د طالبانو په وړاندې هم د هغه څه په خاطر چې پلار یې پرې تیر کړي غږ پورته کوي. ورځپاڼې په وروستیو 20 کلونو کې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې د ښځو د ځان بسیاینې په لور د شوي پرمختګ یادونه کړې. وایي مرجان امیری د خپلې کورنۍ د مخالفت سربیره له پوهنتون فارغه شوه، دنده یې پیدا کړه او غوښتل یې ډیپلوماټه شي. هغې وال سټریټ ژورنال ته ویلي د طالبانو په واکمنېدو هر څه بدل شول او کورنۍ ورته وویل چې ډېر زر به په کور کې له ناستې سره بلد شي. هغه څه چې مرجانه وایي وبه یې نه مني او تر پایه به د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې پر بشري وضعیت تمرکز کړی او لیکلي دي چې د برتانیا 15 خیریه بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بسپنې راټولولو یو شریک پروګرام پیل کړی. د ورځپاڼې په وینا جګړې، وچکالۍ، د کووید-19 ناروغۍ او نړیوالو بندیزونو د شاوخوا 40 میلیونه وګړو دا هیواد د اقتصادي سقوط او بشري بحران په درشل درولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې د افغانستان تر نمایي زیات وګړي دا مهال کافي خواړه نه لري او په دې کې تر ټولو زیانګالي ماشومان دي. په برتانیا کې د پیښو د بیړنۍ کمیټې اجرایی رئیس سالی سعید ډیلی ټلیګراف ته ویلي 8 میلیونه کسان په افغانستان کې همدا اوس د قحطۍ په درشل کې دي. د ښاغلي سعید په وینا ماشومان دغلته هره ورځ مري او تر 1 میلیون زیات هغه افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي راتلونکو میاشتو کې د مرګ له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو اوري. افغانې چې په دې وروستیو کې د ډالر په وړاندې ډېره کمزوره شوې وه پرون د کابل په شاهزاده سرای د صرافانو په مارکیټ کې شاوخوا 115 افغانۍ د یو ډالر په وړاندې انتبادله کېده. اوس مو راپورونه ترلاسه کړي چې نن سهار چې کله دا مارکیټ بیرته پرانستل شوی یو ډالر لای 95 افغانۍ سره تبادله کیږي. په دې معنی چې افغانۍ بیرته پیاوړې شوې ده او په افغانستان کې چې په ورستیو کې له اقتصادي پلوه او د غرض له مالی پلوه له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه اندېښنې راپورته شوې وې. ازادي راډیو اوري نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم د افغانستان پر روان وضعیت له همدې پلوه خبرې کوو. خو اوس به یوه سیمه ییزه موضوع راواخلو. په پاکستان کې د بشري حقونو د یو مشهور فعال کورنۍ وایي وروسته له دې چې ادریس خټک د پوځي محکمې له لورې د جاسوسۍ په تور محکوم او په 14 کاله بند محکوم شوی له هیڅ شي خبر نه دی. ادریس خټک چې د پاکستان پوځي محکمې په جاسوسۍ محکوم کړی د پښتنو د جبري بېدرکه کېدو د پای ته رسېدو کمپاین کړی و خو وروسته په خپله بېدرکه کړی شو. د ازادي راډیو د خبر څانګه په دې موضوع راپور لري. جزئیات عصمت سروان اوروي.
د بشری حقونو مطرح فعال ادریس خټک په پا پاکستان کې له 2 کلونو راهیسې د هغو کسانو لپاره کمپاین کوي چې په جبري ډول بېدرکه کیږي. خدای پخپله د بېدرکۍ ښکار شو. 58 کلن ادریس خټک له 2019 څخه له هغه مهاله بېدرکه شو چې د پاکستان استخباراتي مامورینو په رڼا ورځ یو موټر ته وخېژاوه او نامعلوم ځای ته یووړ. تر و میاشتو پورې د خټک کورنۍ نه پوهېده چې نوموړی چیرې دی او ولې نیول شوی دی. وروسته د پاکستان پوځ په یوه نادر اعتراف کې ومنله چې ادریس خټک یې نیولی او د خیانت تورې پرې لګولی دی. اوس د کورنۍ او مدافع وکیل وایي چې ادریس خټک د یوې پټې پوځي محاکمې په لړ کې د جاسوسۍ او بهرنیو استخباراتي ادارو ته د حساسو معلوماتو د ورکولو په تور په 14 کاله بند محکوم شوی دی. خو لا هم څرګنده نه ده چې نوموړی چیرې دی. چارواکو خټک ته د دسمبر په 14مه ورکړې سزا اعلان کړې نه ده او د کورنۍ له دوسیې بې خبره ساتلې ده. د ادریس خټک 21 کلنه لور تلیا خټک د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل لومړی دوی زما پلار ونیوه بیا یې بې درکه کړ اوس یې په جرم محکوم کړی. خدای نه دی ویلي چې دوی د ده خلاف کوم شواهد موندلي دي. دې دا هم وویل چې کورنۍ ته یې رسما نه دي ویل شوي او د محاکمې او سزا په اړه د پوځ یوه افسر په بیړه د ټلیفون له لارې ورته ویلي دي. تلیا خټک وایي بې له دې چې د پوځ افسر د جزئیاتو په اړه ورته څه ووایي دې ته یې وویل چې د پلار جرم یې جاسوسي وه. دې زیاته کړه د خپل پلار په اړه د هغه له مدافع وکیله هیڅ راز معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا زیاتوي د 14 کاله بند معنا دا ده چې پلار به 40 کلن وي چې سزا بشپړوي، هغه هم په هغه صورت کې چې روغتیا یې په برخه وي. خټک د قند یا شکر ناروغي لري. د ادریس خټک مدافع وکیل خالد اپریدی مشال راډیو ته وویل چې دته هم د خټک د محاکمې یا سزا په اړه څه نه دی ویل شوي. خټک سره لدی چې یو ملکی وګړی دی د پوځي محکمې له لوري د بندو دروازو شاته محاکمه شوی. د ده د مدافع له لوري دا غوښتنه چې هغه دی په ملکی محکمه کې محاکمه شي 2 ځلې رد شوې ده. د بشري حقونو ډلو د خټک د محاکمې پټوالی غندلی او ویلي دي چې دا د منصفانه محاکمې له حقه د فعالانو د حق سرغړونه ده او د کورنۍ او مدافع وکیل له قانوني مراجعو راګرځولې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې چې د پاکستان د پوز مطبوعاتي مرکز ګڼل کیږي په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د چکنوز د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مدلول کوم سلامونه وایم. بعد سلامه دا درخواست هم دی چې په افغانستان کې 15 ولایتونو کې پاسپورټونه خلاص شوي دي خو د ننګرهار ولایت کې پاسپورټونه نه دي خلاص. د ننګرهار ولایت بند سن دي، کار جن نشته، روزګار نشته. دې موږ غواړو چې موږ لپاره پاسپورټونه خلاص او موږ پاسپورټونه جوړ کړو چې کومه مزدورې لپاره ځو نو کولای شو چې موږ لاړ راشو. همدارنګ په افغانستان کې نوخونه ورځ په ورځ هم چې پورته روان دي راښکته کېدو کې نه دي. که څه هم د مریضانو لپاره دواې نه اخلي خو پوښتنه نشته دی چې د لاسو شی په بزرو په کې خرڅېم تاسو نشته دی چې پوښتنه دې وکړي چې دا ولې د لاسو شی دی په بزرو خرڅې د ظالم مخننه ول شي. همدارنګ چې څوک یو شی ګران خرڅې هغه خپل باندې ظالم دی. همدارنګه زمونږ مریضان دي، موږ د پاکستان لپاره تګ راتګ افغانستان کې هر شی د اخیستونه وته دي، خو په پاکستان د اروپا سپورټونه زمونږ نشته دي. پاسپورټونه چې ته زمونږ لپاره پاسپورټونه ځل شو، موږ کولی شو چې پاسپورټ باندې خپل مریضان ویسو او ورته د درملنې لپاره د هغه لپاره تصیب برابر کړو. که تیر نظام هر څنګه وتی شو، موږ سنی نظام ته زمونږ دا درخواست دی د غریبو خلکو په درد باندې غم وخورو. دا کوم تکلیف چې د مسلمانان مخامخ دي، غاری او ملک تګ راتګ د دوی لپاره زمینه برابر شي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نشر شي او د دې غریبو خلکو غم وخورو. دا کوم تکلیف زخمه چې مخامخ دي د دین روبه چې وسلام ګلدین چکنه اوروال
زه احمد لا احمدی د اورګان لا تخاص اورګان او لسواله تاسو ته مرحبا ما ورغو زو د خوري د کلی مسیادو ته ما ورغو د طالبان سمې دا خوې د شوره د خلک وړاندې ستر دي دا خلک اخر څوک دا نه دی افغانستان ولست دا ته لري ښه له وکړ د ورځې د لمر کار سامه کې څو سامه یو بل د خالي پر څوک وي چې دا د نړیوال کوم رس کوي دا یو هم د افغانانو په نه رسید د روزګار څخه په ځای ورولا کا تاسو څنګه طالبان کومندانان دي د طالبان سره ژوندۍ اړیکې لري. حتی تر تاسو دي خپل خلک په اړه ورو ورو ساده تاسو په جمعه کې چې ورته څنګه مننه لاله چې ولزه دا د اړې راځي صدا هیل لرم چې دا پیغام مشه د نور نور کولی دا له خپل شرف صدا هیل لرم چې دا مستحق کول زمي ته دا شی وخت دا کوم شی چې د دې د نړۍ په اړه د خاطر خراج دي درې څلور مو سره له جام په دنیا شي مستفید رسیدل.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجی دی، دیش سانی پی اوختی، وړاندې دی ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو ټولنې نن اعلان وکړ چې نن یو ډالر له 95 افغانیو سره تبادله کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون 115 شاوخوا 115 یا 116 افغانۍ له یو ډالر سره تبادله کیږي. د امریکا کانګرس پرون هغه کلنۍ دفاعي بودیجه تصویب کړه چې پر اساس یې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره یو ځانګړی کمیسیون ټاکل کیږي. د دغه کمیسیون ټاکل د 88 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجې یوه برخه ده چې سنا جرګې د نهاتیا مثبتو د لسو مخالفو رایو سره پرون تصویب کړه. دغه کمیسیون چې 14 غړي به لري، تر یو کال پورې به خپل لومړنی راپور وړاندې کوي او نهایي به په 3 کلونو کې بشپړوي. د طالبانو حکومت د 9 محکمو لپاره رئیسان وټاکل. دا رئیسان د سترې محکمې له لوري ټاکل شوي دي. د خبر اعلان د خوند ټوب کمیټې په نړۍ کې د بندي خبر اعلان په کلنی راپور کې ویلي چې په 2021 میلادي کال په ودې شو هیوادونو کې 213 خبر اعلان بندیانو. د غراز د دې راپور په اساس سږ کال په نړۍ کې 240 خبر اعلان وژل شوی چې تر ټولو ډېر په افغانستان کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون د ازبکستان د ترمز بندر لارې افغانستان ته 40 بشري مرسته واستوله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وی متحده ایالاتونه د کوواکس پروګرام لارې د افغانستان خلکو ته د 1 میلیون دوز کرونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه پورې د کرونا په نوې بڼه او مایکرون د چا د اخته کېدو کومه پیښه نه ده ثبت کړې، خو د افغان جاپان روغتون مسؤولان بیا وایي چې د او مایکرون د ازمښت کیټونه نه لري. د پاکستان لپاره د امریکا نومول شوی سفیر ډونالد بروم د امریکا سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې پاکستان کې به د ترهګرو ډلو لکه القاعده، داعش، پاکستانی طالبانو، جیش محمد او لشکر طیبه پر ضد پریکنده اقداماتو پر حالتیا ټینګار وکړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو له هوایي ځواکه وویشتنه په دې خاطر وویستل شول چې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین لکولو ډډه کوله. کمو غوښتي وي د دې او نورو خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه نیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، د نشې توکو پر ضد د مبارزې د ادارې پخوانی کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه وګړي معتاد دي. البته دا شمیره ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه مخکې په رسمي بڼه ثبت شوې وه. د اوس لپاره دقیق ارقام نشته، خو طالبانو هغه معتادین له لارو او کوڅو څخه ټول کړي کومو به چې عامو خلکو ته مزاحمت کوه. په نشه یي مواد روږدي خو تر یوه حده روغتونونو او نورو پوښلو ځایونو ته ولېږدول شول. خو ای خبر یاست چې د نشه یانو کورنۍ په تېره بیا میرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي؟
غم چې کور ته راشي جنګ راسره کوي. خپل د کور خرچ هم په ما باندې دی، د کور کرام په ما باندې ده، قیچي باندې وهلی وم، دا لاس مې وسایبي دی.
افغانستان کې د میشتو باورونو لمخې کورنۍ ته نفقه برابرول د نارینه او مسولیت دی، ځکه په اکثره لرو پرتو سیمو کې ښځې له سواد او کوم بل ځانګړي مهارت څخه بې برخې دي. کله چې میړه په نشو اخته شي بیا نشي کوی چې د ځان، میرمنې او بچو لپاره ډوډۍ پیدا کړي، نو د کورنۍ د لګښتونو دروند پیټي د ښځو په اوږو بار شي. له یوې خوا نیستۍ او نادارۍ، لبل لوری بیا موتاد سری سره پلوی غم او کتی بی. ده کابل اوسیدون که نرگست چه دی 5 ماشمانو ساتن ور پا غاره ده وای میره بد و ملگرو پا نشاخ تکر.
خراب اندیوالان سرکی نستو چه ده موتاد شو. اول خو ده دول اسکاله کیگی چه ده مواد مخدر ته مخاکره. غم چه کور ترشی جنگ را سرکی پیسی را نخلی. پلم چیز کار ترازم از ما سودا کور تی چه ماشمان سرمی جنگونی کی.
نرگست وای دی خپلو وړو ماشمانو لپاره د موتاد سری هر ډول ظلم ته غاړه ږدي. وهل ټکول تیروي، لوږې، تندې، درد، رنځ په پټه خوله زغمي. میړه یې ورته وایي که ده ته د نشه یي موادو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا نه کړي، بچي ور نه اخلي، دا د پلار کور ته لیږي.
هر شی چې مخې ته پروت وي په هماغې باندې ګزار کوي. دا باندې د خپل اولادونو د خاطره مې ناست یم چې ماشومان مې بې مکتبه او بې دغه پاتې کېږي. ډېره مې تهدیده، هر وخت یې تهدیده کړې یم، خو زه د خپلو ماشومانو د خاطره وال ټکول مې تیر کړي دي. نه یې مواد زه خو دغه کار کوم، وایي چې خوشحاله کینه که نه خوشحاله دي، هر طرف ته چیزی وی لاره شه. بچیان میم خیلی چی نه زمان تا خود پلار دکور نه نیدی رو ری ماشو من خود زمان دست خونی دا غصی زم غلی نیستم اوال تکاول تیرو ما ماشو من نیز نپریدم چی دستی پلار سر زندگی او کی.
یا خواه کسان بی چی وروس ده پا نشو اختشی، خوزین کورانه بیا سرال دی چی پویگی چی زوی موتا دی د دې لپاره چې ځان ور نه خلاص کړي واده ورته کوي. په دې ډول خپل ټول مسؤلیت د یوې میرمنې په اوږو باروي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې په نشه یي موادو اخته کس ته واده کول یا لور ورکول له جلۍ سره لوی ظلم دی.
زما په نظر لومړی هغه کورنۍ چې غواړي خپلې لونې واده کړي، لومړی باید په دې ځان ډاډه کړي چې خپل لور چې چاته ورکوي هغه باید معتاد ونه اوسي. دا د دې ستونزې تر ټولو هغه اساسي د حل لاره کیدلی شي. معتادین اس د وړتیا نه لري چې واده وکړي او یا د کورنۍ مسؤلیت ورته ور په غاړه شي.
د نشه یي سړي میرمن او ماشومان په ټولنه کې هم د خلکو سپکې سپورې اوري. دومره په ټیټه سترګه ورته کتل کیږي لکه دوی چې د کورنۍ نارینه معتاد کړی وي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ټولنې دا ډول چلند په نشو د اخته کس میرمن او ماشومان ان په ځان باندې بې باوره کړي. دوی فکر کوي چې یو بیکاره او اضافه وګړی دی.
امن محیط او د والدینو مثبت کړوړه مخامخ د کوچنیانو او ماشومانو پر افکارو او استعدادونو باندې مثبت اغېز لري. د معتاد پر کورنۍ د معتاد شتون خورا مخربې اغېزې لري. اول د ناهیلۍ احساس، یو میرمن او کوچنی کېدای شي چې د یو ناهیلۍ احساس وکړي په ټولنه کې، په خپل کورنۍ کې د نورو غړو سره ځان ناهیلۍ وښیي. دوم، ځان تر ټولو ټیټ بلل په ټولنه کې، په کورنۍ کې د یو معتاد کورنۍ او د یو معتاد البته ماشومان ځان تر ټولنې ټیټ بلي. داسې د خجالت او شرمندګۍ احساس، ډېر کله معتاد انسان مېرمن او ماشومان ځان خجل او شرمنده احساسي، ځکه دا د پلار په دغه ټیټ کار چې دوی بوخت دی په دغه ځان شرمنده احساسي. څلور هم د معتاد کورنۍ د غړو تر مابنځ اصلا د صمیمانه اړیکو پر ځای یو خصمانه اړیکې لرل، دغه یو لوی بحران او ناورین دی. د کورنۍ امن او ثبات د معتاد کس په شتون له منځه ځي. مهم هغه د باورونو کموالی دی، بله په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دوی ترمنځ د باورونو نشتون دی، بله په معتاد کس هم څوک باور نه کوي، ټولنه خپلوان د دوی سره داسې اړیکې نه پالي، ځکه یو واهمه ورسره چې مبادا زموږ د کورنۍ کم غړي د په دې باندې ککړ نه سي. ډېر کله موږ وینو په ټولنه کې په غلاو باندې روږدي، یو د ناامنۍ احساس کوي. نو دغه ټوله کس راټول کړو، د یو معتاد کس د ټولنې تر مابینځ او د کورنۍ تر مابینځ خورا یو بحراني حالت دی.
د دوست په خبره د معتاد پر میرمنې او ماشومانو له رواني اړخه هم لوی بوج وي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد شرف الدین عظیمي وایي، کله چې د انسان روان تر فشار لاندې وي، د ژوند ټولې چارې ګډې وډې شي. دا چې معتاد وګړی خپلې میرمنې سره د ښو اړیکو پر ځای تاوتریخوالی کوي، په دې کار سره بې شمېره رواني زیانونه ور اړوي.
عاطفي اړیکې کاملا صدمه ویني، ځینې ذهني ستونزې پیدا کیږي، ځینې سوالونه پیدا کیږي. دا هغه څه دي چې ګډ ژوند په اصطلاح په ملا کې ماتوي. بل مورد چې ډېر مهم ده، هغه ټولنیزې اړیکې دي. هر هغه مېرمنه چې د یو معتاد مېرمنه ده، هغه آرامش، هغه احساس او هغه رابط چې پخوا یې لرلې یا پخوا یې درلودلې نورو خلکو سره، نور یې نشي ساتلی. یعنی یو معتاد کورنۍ له ذهني اړخه، له عاطفي اړخه، له جنسي اړخه، له ټولنیز اړخه او په ټوله کې د یوې کورنۍ یا د ګډ ژوند په برید ډېر سخت او شدید اغیز او تاثیرات پرې باسي.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد ډاکټره زرغونه زیور له ټولو هغو کسانو څخه چې د کار او کسب زمینه برابرولی شي غواړي چې د معتاد کس د کورنۍ غړو ته د کار ورکړي. همداراز له حکومت څخه هم تمه لري چې په نشه د اخته کس درملنه وکړي او اولادونو ته یې د ډوډۍ پیدا کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د مخدره موادو قاچاقبرانو ته هم وایي چې که چیرې د نشه یي توکو لیږد را لیږد بند نه کړي، نو خپل اولادونه یې هم ورباندې اخته کیدلی شي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې وایي چې معتاد له ځان سره ټوله کورنۍ د بربادۍ پلوری بیایی.
مشکل داره چه دودوی ده فامیلیون دی، دودوی بچیان دی، دودوی ده تعلیم، ده درس، ده نفقه. خصوصا دسی دیر خلق دی چه کورونو که میرمن سواد نلری، تعلیم نلری، داغه مثلا 15 شپاگ و بچیان کور که لری، اقا بچیان خواده نفقه غوری اختا، میرمن بی سواد ده کار نلری، چه شو که؟
دوی پیوبل دنیا که ده مسئولیت احساس نکه بیچه کورت رسی، لچار چلان نه رو توایا
ذهنی مشکل ولری او دا محتاط شی. بیا خود دوی عقل و فکرم کار نکی، بیا چه کار تراشی، بیا خشونات دایی چه پزورا مثلا اتا کوشش که چه میرمونی بندی دا فشار وی چه دوی تا داگه دی نشهی مواد پیسی پیدا کی او آغا ور کی. که اته د خلک مالی دلی دي چې مخبل مایندې باندې فشار اچي چې مات پیسې راکه او مجبور دی، هغه مجبورې منطق ته زمنګ پدې د قبلو کې دوه منزل کې دوه زامن یو ټول دواړه موتاتو بس مور باندې به فشار اچول چې سرکه او پیسې راکه چې مونږ به بیا هغه بیچاره بس کولې مجبوریت نه به کنور سنو پیسې به پیدا نه کړ. هغه غریب خو زړه خسو هغه بیچاره ولا خپل ما ته قصه وکړه ولا تلا می خرڅ کړل مجبور ما از کشی و بیشرمی که بیایی که و حال که اتا شیشه ما تایی دقیقه دالی جونو شیشه ما تکرلی
تا سو علت سگرنه چی بدی ورسته او که ولی اقا کسان چی نشو باندی روب دیدیش میری زیاد سد
سو کالا مثلا پنزوش پیت کالا مخی اقی وقتی دقیقه ریون و چرس و دقیقه شاید باندی چوک مانا باندی منو پویده لویس نم وو اصلا تلویخ پنزوش کالا چی دا جنگون دی وطن تراغلن دقیقه شاید سر خلق دغه شو د دې نه مخکې مونږ نه پوهېدو چې دا څه شی دی دغه د دې کار کله چې کېږي دا لکه پخوا دا شی نه و یو دوا د پاره به که چا یو شی کوکنار کړل نور داسې مسایل نه وو چې فابریکې دې جوړې شي او داسې مواد مخدر را تولید کړي چې د خلکو دی د ټولنې د بدبختۍ باعث وګرځي.
هغه کسان چې د نشایي موادو کرکیل کوي څه فکر کوي ډاکټر صاحب؟ آیا داسې ورځ به رانسي چې خپله هم داسې یو زیان وکړي چې بیا په خپل کار باندې پښیمانه وي؟
متل موږ لرو وایي چې هر عمل خپل عکس العمل لري. دوی چې دا کاروبار کوي البته د مفادو دپاره د ګټې دپاره د پیسو دپاره د دغه تجارتي مسایلو دپاره چې دوی ته په دغه لاره کې هغه راځي یو مفاد به راشي پیسې به پیدا کړي ګټه به وکړي په میلیونونو پیسې به دوی لاسته ورشي داسې یو وخت به راشي چې د دوی خپل اولادونه به په دغه مرض باندې ځکه چې په یو ځای کې چې هغه کاروبار کېږي حتما هغه تربیه هم هغې نه اخلي بالاخره به په نشهیي توکو باندې عادت شي روغ دی بشي څنګه دی وکړل هماغسې به وریبي د ده بچي چې په دغه مرض بې اخته وي او د باندې په سرکونو یا په دیرانونو کې پراته وي او سرونه یې ببر او په بده ورځ پراته وي آیا دی به خپله بیا رنځ نه وړي؟ خامخا به دی به په ټولنه کې ناارامه پاتې وي کله د ده په خپل سر باندې راشي بیا به دی پوهېږي چې دا ما څه بد کار کړی دی چې حالت ته زما بچي را ورسېدل.
له دولت نه د تاسو غوښتنه څه ده چې هغو کسانو ته چې معتاد دي دوی طبعا په کور کې مېرمنې لري بچي لري اوس خو نارینه معتاد سوي دي د مېرمنو سره څه ډول مرسته وکړي چې له احتیاج نه ووزي یا د اقل سبا او د بېګای عمرې ډوډۍ ولري؟
د دوی وظیفه همدا ده منظم پروګرام لري چې د دې ښځو مثلا بچی دي او ماشومان دي دوی به تعلیم ته ضرورت لري تربیه ته ضرورت لري او په څنګ کې د ټولو نه مهمه دا ده چې د هغوی د ولګي او د بيدستۍ غم باید وکړي پروژې په شکل یاد یو کاروبار ورته برابر شي چې دوی هلته مصروف شي او هم حلال نفقه ځان ته لاسته راوړي او هم هغه ماشومان د درس او تعلیم او د دې نه پاتې نه شي.
موږ د معتاد وګړي د کورنۍ اقتصادي ستونزې د طالبانو له مرستیال ویان احمد الله وسیق سره شریکې کړې. نوموړی وایي
په لومړي سر کې دغه معتادین یا په مخدره موادو باندې روږدي کسان هغوی له سړکونو څخه او له نورو پارکونو د ځایونو څخه راغونډ سوي دي او هغه ځایونه ته وړل سوي دي چې د دوی علاج وسي او معالجه یې وسي او له هغه وروسته بیرته دوی د دې جوګه سي چې د خپل کورنۍ د احتیاجاتو د پوره کولو دپاره کار وکړي روزګار وکړي او د دې تر څنګ د کورنۍ دپاره ځینې داسې برنامې شته مؤسسات شته چې له هغوی سره موږ په تماس کې یو کوشش کوو چې بیرته دغه مؤسسات خپل هغه برنامې و حرفوي کورسونه درسونه پیل کړي چې په کلو او بانډو کې پخوا دې ترسره کول تر څو زنانه هم وکولای شي دغه حرفوي درسونه کې برخه واخلي او لا هغې لارې څخه بیا د خپلې کورنۍ احتیاجات پوره کړي. موږ زیات کوشش کوو چې په دې عرصه کې ډېر زیات خدمت وکړو.
درنو دوستانو، په خپرونه کې روښانه شوه چې نشه د ځان، ښځې، اولادونو او ټولنې بربادي ده. د کورنۍ غړي له دې زهرو څخه وژغوري تر څو ځان، مېرمن او بچو ته لوی سرخوږی نشي. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو. له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټس اپ شمیره ده 00420224 41 601. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلي اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کله کوم هيله د چټول روغ جوړ خوشاله اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې د انتخاب په حق باندې غږیږو، چې درون ملما هم لرو، چې محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال دوی ته په پیل کې خراغلاست ویو. اصولي صاحب تاسو ته خراغلاست ویو، خپل پوښتنې به مطرح کو. د انتخاب حق البته یعنی که د علمي نظره حقوق نظر را تعریف کړی نو خبروي.
ډیره مننه راځو دې ته چې د انتخاب حق د حقوقي نقطه نظر او د علمي نقطه نظر څخه تعریف کو. چې د علمي نقطه نظر د یو شی یا یو کس یا یو چیز را ایستل دي دغو شیانو یا کسانو یا چیزونو له مجموعې څخه. که چیرته موږ وګورو یو انسان په خپل روزمره ژوند کې د مختلفو شیانو چیزونو او کسانو سره مخکېږي، چې دوی د هغو څخه بعضې شیان انتخابوي چې دوی ته په نظر ښه راځي یا دوی ته په نظر مفید ورته تمامېږي، نو دا د علمي نقطې نظره د انتخاب د حق تعریف و. او بل که راشو د حقوقي نقطې نظر څخه تعریف کړو، نو هغه دا چې د یو کس یا یو شی یا یو چیز را ایستل دي د دو شیانو د مجموعې څخه، چې هغه به د داخلي قوانینو یا په هیواد کې د ناپېزه قوانینو او که چېرته اسلامي هیوادونه وي د اسلامي شریعت یا د اسلامي قوانینو خلاف به دا شی نه وي او د هغو په مقابل کې به کوم ویده یا اخلاقي مسؤلیت موجود نه وي.
کورودانو سلي صاحب راځو محدودیتونو باندې به وغږېږو، چې آیا د انتخاب حق محدودیتونه هم لري؟
نو اختیار چې د محدودیتونه لري، په مکمل ډول انسان نشي کولای چې د سزله وغوړي هغه تر سره کړي. د خپل د اختیار حدود لري په جامعو کې، د هیوادونو په قوانینو کې، د هیوادونو په اورپونو کې، د هیوادونو په مصاحبو کې، چې همدغه د اختیار حدود، همدغه قوانین، همدا اروپا داد، همدا مذاهب تاکی، چه دی غوط خواه انسان نش کوله چه سر ووی انسان دی غوط خواه پخواره بی. زکه با کم سیمه که کم هواد که چه کم خلق و سیدی هغه دی همه قوانین و ارپادات و اودی مو خپل مذهب طبیعی که چرا یو شخص دیگه تخلوار لاشی اینو هر طول خلق بد پریوی، حتی دی قوانین پا اساس پانه جزا ورکول که چه بدی اساس مدنی مسئولیت و جزایی مسئولیت و همدارنگ اخلاقی مسئولیت ورده متوجه که گی. نو اختیار شده محدودیت لری، انسان مکمل دول نشکه ولا چې د هر ستر سره کې زړی وغوړ.
البته دا به هم پښتم چې په ملی او بین المللي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه سوال شوی دی.
ګوره که چیرته مو د افغانستان نافذه قوانینو او یا ملی قوانینو او نړیوالو قوانینو یا اسنادو ته، یا چې د افغانستان نافذه یا د افغانستان ملی قوانین، اساسی قانون، جزا کود، مدنی قانون، تجارت اصولنامه او نور قوانین، او همدارنګ نړیوالو اسنادو ته د بشر حقوقو خپلواک اعلامیه، او همدارنګ د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون چې په 1968 کال کې رامنځته شوی وګورو، په دې کې به موږ یو مشخصه ماده د اختیار په برخه کې پیدا نه کړو. مشخصا نه دی واضح شوی چې د اختیار په برخه کې یو ماده راغلی وي چې هلته د اختیار مکمل ډول پکې واضح شوی وي، خو د نورو موضوعاتو په یادونو سره اشاره ورته شوې ده چې لکه د مثال په ډول د بشر حقوقو په نړیوال اعلامیې په درویشتمه ماده کې وایي هر څوک حق لري چې کار وکړي، او دوی د کار په ټاکلو کې اختیار لري چې دوی خپل ځان ته هر کار انتخابوي دوی اختیارمند دي. چې همدغه ماده د افغانستان په اساسي قانون کې هم ځای پر ځای شوی ده، او هلته هم ټولو ته اختیار ورکړل شوی ده چې تاسو د کار په انتخاب کې اختیار لري چې کوم کار انتخابوي. او همدارنګ د انتخاباتو برخه کې کوم مواد شتون لري چې هر څوک کولای شي چې ځان انتخاب کړي او یا بل ترایه وکړي، په دې کې اختیار لري چې ترایه ورکړي، په ترایه کاروي، ښکاره کاروي، د خپل ځان انتخابوي، بل ترایه ورکوي. دا نو د افغانستان په اساسي قانون د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه او د مدني او سیاسي حقوقو په کنوانسیون کې شتون لري. همدارنګه دې ته ورته ډېر موضوعات په دې قوانینو کې شتون لري، خو د افغانستان مدني قانون په 1492 ماده کې خپل د حق د کوم وخت چې حق منابع دوی ته تشریح کوي، د حق منابع دوه برخو ته ویي چې یو حقوقي تصرف ته او بل حادثه ده، او د حقوقي تصرف ته خپله داسې وایي چې د انسان د ارادې سره یا په اختیار سره رامنځته شوی وي، د خپله یو اختیار د حقوقي تصرف ته، یعنی د انسان په ارادې سره یو کار ترسره شوی وي هغه ته خپله حقوقي تصرف، یا د انسان په اختیار یا په ارادې سره په اختیار سره رامنځته شوی وي تصرف ویل کیږي. چې دلته خپله په د مدني قانون په مشخصه ماده کې خپله هم د اختیار په برخه کې حقوقي تصرف ته یادونه شوې ده.
کوربدن ارزو اسلام ته، البته د اسلام نظر به هم وسېډو چې په اسلامي قوانینو کې د انتخاب د حق په اړه څه ویل شوی دی کنه؟
د اسلامي شریعت په کتابونو قوانینو کې د انتخاب د حق په برخه کې مختلف موضوعات مطرح شوي دي چې خپل الله جل جلاله په مبارک کلام قرآن کریم کې د سورۃ یاسین کې فرمایي چې واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، یعنی دوی انتخاب کړل نور معبودان او چې امید چې دوی ته به ګټه ورسي. په دې کې الله جل جلاله د انتخاب حق او برخه کې فرمایي چې تو، یعنی انسان چې انتخاب لري، انتخابولی شي، نو دا خلک چې دوی خپله انتخاب کړي دي، امید چې دوی ته به ګټه ورسوي. او بل ځای کې فرمایي چې ان لکم فیه لما تخیرون، په هغه دنیا کې چې هر څه تاسو غواړئ هغه تاسو ته ورسیږي، یعنی تاسو چې هر څه غواړئ دا یو انتخاب دی، په دنیا چې تاسو هر شی هلته انتخابوئ نو هغه به تاسو ته ورسیږي. همدارنګه په اسلامي شریعت په نورو کتابونو د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک او احادیثو او نورو فقهي کتابونو کې د انتخاب حق او برخه کې مختلف موضوعات شتون لري، خو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه په اسلامي شریعت کې هم انتخاب حق محدودیت لرونکی دی، چې هغه محدودیت لري چې ته خپل هر څه به اخوا نه اوړي.
اها، مننه کوو اصول صاحب چې د البته د ملي او بین المللي قوانینو په اړه مو هم رڼا واچوله، همدارنګه اسلامي قوانینو په اړه هم. مکلفیتونه ته چې حکومتونه څومره مکلف دي چې خپلو وګړو ته د انتخاب د حق په تامینولو کې زمینه برابره کړي؟
حکومتونه ډېر مکلفیت لري چې خپلو خلکو ته، خپلو افرادو ته په مختلفو برخو کې چې کوم له دوی د دوی هلته علاقه ده هلته زمینه سازی وکړي، هلته هغو خلکو ته چې خلک کوم شي سره علاقه لري هغې ته دندې، هغې ته ځایونه، هغې ته کارونه پیدا کړي، نو دا هلته د حکومت غټ مکلفیت ده. نو انسان په خپل ژوند کې د مختلفو انتخابونو سره مخ کیږي، لکه د تحصیلاتو لپاره چې دوی غواړي چې تحصیلات وکړي، او د نور دندې په ټاکلو کې، او همدارنګه د یو وظیفي پیدا کولو کې چې هغه خپله خلک دوی انتخابوي، د انتخاب په اساس باندې دوی ورځي. نو په دې برخه کې دولتونه غټ مکلفیت او کلک مکلفیت لري چې دوی ته باید د دې زمینه مساعده کړي چې خلک ناهیلي نه کړي، او خلکو ته هوډ ورکړي، خلک نور هم تقویه کړي.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب. کور ودان که په پای کې راته خپل پیغام وړاندې کوي د انتخاب د حق په اړه. خبابي،
زما پیغام دوستانو ته دا چې کله چې دوی انتخاب کوي، په انتخاب کې باید دقیق اوسیږي. په انتخاب کې د چا څخه ترس مه لرئ، مشوره ورسره وکړئ خو ترس مه لرئ. د ترس ته چې زموږ زیاتره مشکلات یې موږ ته مخ ته راوړي دي او زموږ ډېر پلانونه یې خراب کړي دي. او کله مو چې د چا سره مشوره کوله، مشوره یې د هغو خبره د ځان تحمیلوئ مه، پوکې فکر کوئ، وروسته د فکر نه یو شی انتخابوئ.
ډېره زیاته مننه اصولي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړه او په خپرونه کې راسره وئ. کور ودان. درنو دوستانو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس سپارم. الله مو مل شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونغورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/ازادي رادیو سبسکرایب کړئ.